ځای نشي په دې باندې لمر چې دی یو رقم وړاندې نه دی بلکې څو رقم وړاندې لري. لومړی هغه وړاندې دی لمر چې موږ په خپل سترګو ګوري چې رڼا کوي. دغه رڼا وړاندې بدن ته توان نه لري اصلا. راغلو دومې وړاندې چې دی هغه تودوي بدن، نو دا بیخي بل رقم وړاندې دی نسبت رڼا ته، هغه بدن تودوي. او درېمې وړاندې چې دی لمر هغه وړاندې دی چې موږ په سترګو نشو لیدلی، نو هغه شی دی چې هغه بیا ځناورې لیدلی شي. مثال په توګه هغه څوک چې په کلیو کې اوسېږي چې ګوري څوک چې چرګان لري، نیمه شپه یو ګیدړان یا سور لنډیان راغلي دي دوی چرګانې خوړلي، نو دوی چې دا تپه تیاره کې دا خدای والی څنګه لیدای شي؟ دوی خپله یعنی هغه د رڼا چې ده چې دوی خپله د انفراریډ ورته وایي، نو دوی حیوانات دا لیدای شي خو انسانان دغه رڼا په سترګو نه شي لیدلی. نو راغلو دې ته چې اوس نو کوم شی سړي ته تاوان کوي، تاوان چې لمر چې دی هغه وړاندې ډېر تاوان کوي چې اډوکو ته ننوځي، پوستکي ته ننوځي. نو دغه اورېدونکي چې وایي خدای رحیم بشه در صاحب چې د سهار نه تر ماښامه پورې دې ته وایم چې وروره که څومره چې کوی شي، نو ته دې باید سر کوپړی دی، باید هر وخت کې لوسه، هیڅ وخت کې لوسه ونوځي. ته باید په سر باندې دی وخت نه وخت یو خولۍ ولرې، غټه لونګۍ ولرې، لونګۍ باید سپینه اوسي. بلکې کوی شي وخت نه وخت یو ټوکر یو ټوټه وخت له هغه لمده که هغه دې د لونګۍ او د کوپړی ترمنځ کېده چې سر دې باید هر وخت سور اوسي. بل دا دی چې ته خو مجبورې چې ډېر کار کوي، نو داسې ته مه کوه چې په ځان باندې ډېر غره کېږم چې نه نه زه اوس لا تکړه یم. نو د مخکې دی چې ته وایې چې نه یو نیمه ګنټه نیم ساعت نور به هم کار وکړم، د هغې په ځای ته به وایي ته به داسې وکړي زر زر ته مه کوه خپله، بیا زه کومه دېره لري یو ځای کې سور یې هلته باید یو شی ته وڅکې. راغلو سکلو برخه کې نو او یا کوم شی وخوري، نو د خوراک برخه کې لونه به ځواب اسان دی. څوک چې په اوړي کې په دغه سې ګرمۍ کې نو هغه شی خوري چې خدای تعالی درته جینی کې درکړي دي، یعنی دا چې هغه څوک چې په دغه موسم کې چارمغان، پستې، بادام دغه شیونه خوري، نو هغه به نو ښه کار نه کوي که نه. نو دا چارمغان، غوزان او پستې او بادام دا شیونه د انسان بدن تودوي، نو دغه شیونونه ته به ځان ساتې. هغه شیونه وخوره چې خدای تعالی د دې موسم کې درته درکړي دي، سب و باب دي، بادرنګ دي او تری دي. نو هغه یا ځینې میوجات چې دي، سرکۍ وایي یا ګیلاس وایي، دغه سې میوجات ګټه کوي. نو راغلو بل دا دی چې سکلو دپاره هغه شی چې وڅکې چې انسان اصلا خپله ورته غواړي، د مثال په توګه څوم شی چې ډېره ګټه کوي شړومبې دي، مالګن شیونه دي، اوبه دي. کوم شی چې ګټه نه کوي هغه شربتونه او کولاګانې، دا شیونه به سړی نڅکي. که چېرته په دې برخه کې معلومات ډېر پکار چې کوم څښاک ښه دی که نه دی، دې برخه کې به وروسته لږ څه خبرې به وکړو. زه به دغه ځای کې دمه وکړم که نور پوښتنې وي.
او هیله کوم ډاکټر صاحب راځئ دلته د دوه نور اورېدونکو پوښتنې هم اخلو. هغه فکر کوم ډېرې عمومي پوښتنې دي، دا اورېدونکي خفه نه شي، دا پوښتنې به واورو یا براشو بیرته باست.
سلام علیکم، زه درو ځغان دی ولادت خبر کوم به داس له شوونه وکي چې دغه مسلمانان ورونه لا ګرمه کې باید یو اسانچا وروشي، یا دغه غټ غټ تجاران وبو جن دی، دغه غریبان سره کوم کنه وکي. مخبل ډیر غریبي او تباہ او برباد نه دی، مشکلیم ده نو په هیڅ نه چې څنګه لار انتخاب کور ته ستې تل کمال میږي ته کولای شي مستر کومه.
سلامونه او احترامات می قبول کړئ. زه عبدالخالق هم د هلمند ولایت سم پیغام پرې شید. دلته کوچنیانو باندې یو رقم داسې سپینه تڼاکه باندې راوخیږي، د یو ورځ په شاوخوا کې دا تڼاکه ښه ډېره غټیږي، بس وچی وي دا ځای، هغه د تڼاکه ځای داسې خوړین پاتې سي. نو تقریبا دوه درې کوچنیان دي، دا یو کوچنی خو ډېر رانیولې او دا نورو باندې هم اوس میده میده دانې راختلې دي.
کوربدان اوریدونکو ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې واوریدلې، که څه هم دغه دویمه پوښتنه فکر کوم له موضوع نه لږ وتلې وه، خو ما دې لپاره راواخیسته چې آیا چیچکونه چې یو څه عام دي، دغه چیچکونه هم له ګرمۍ سره تړاو لري که نه، او که په ګرمۍ کې څوک چیچک نیسي هغه خو داسې یو حالت دی چې وجود سوځوي، وجود داسې دی چې وجود بخار پیدا کوي او مجبور وي ګرئ، کله چې ګریږي وجود بیا نو هغه دانه کله ناکله ویل زوی کوي او وینه کوي او چې بیا میکروب سره لا ممکن خطرناک سي. څه وایي ډاکټر صاحب دی اوریدونکو ته؟
داسې باید ووایم چې هغه دانې چې په بدن کې اوسي مونږ پښتو کې یو رقم ته ګرمکه وایو، نو ګرمکه همداسې د تودوخې باندې راوځي. نو دغه ګرمکه چې وایي دا بې خطره دي، کله چې ګرمي د منځه لاړه دا خپله ورکیږي ورسره. کوم شی چې نه کیږي هغه دا چې په ګرمۍ کې بیا ځینې میکروبونه ډېره ښه وده کوي، چې هغې ته ما لیدلي ځین ځایو کې چې هغه ته په لاتیني ژبه کې پیوډرمي ورته وایي، نو هغه بیا میکروبونه دي چې په پوستکي کې وده کوي، نو هغې دپاره بیا نو خاص انټیبیوټیک پکارېږي، لکه امپیسلین یا پینسلین دغه کورنۍ نه دغه دوا پکارېږي. نو دغه فیصله بیا نو ډاکټر کوي، خبره چې یو د پوستکي یو ډاکټر ته بیا دا کسان ماشومان ویول شي چې هغوی ګوري چې رښتیا دا میکروبي ده او انټیبیوټیک ته ضرورت لري او که نه.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، ډېره مننه. بیرته هغه د اوبو بحث راځو ډاکټر صاحب، هغه بحث جالبه ده ځکه اکسان چې لمر ته کار کوي، اکسان چې په اوړي کې حتی په کورونو کې وي، د شپې چې دوی څملي نو له اوبو یا له مشروباتو نه استفاده ډېره کوي. ځینې کسان چې دي غواوې لري په کلیو کې، بیا هغوی شلومبې جوړوي، اګر چې شلومبې هم اوس هر چا ته نه رسیږي، هغه د غواګانو درلودونکي هم اوس اکثر هغه مستې خرڅوي ځکه اقتصاد د افغانستان خراب دی او شلومبو ته هغه مستې نه پاتې کیږي چې جوړې کړي. البته دا موږ راپورونه درلودل تیرو میاشتو کې یا تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې اوس هغه پخوانۍ سنتي مالداري نه ده پاتې، ځکه هر څوک چې مال لري نو هغه هغې خرڅوي، مستې خرڅوي تر شلومبو نه پاتې کیږي، که پاتې کیږي هم ډېره کم اندازه. نو کوم ډول څښاک ښه دی ډاکټر صاحب په ګرمۍ کې؟ اوبه خو به بېله شکه چې تر ټولو ښې وي، خو بیا یخې اوبه او داسې اوبه چې یخې مات وي، د دو تفاوت او وجود لپاره ګټې او زیانونه که په دې اړه لږ اورېدونکو ته معلومات ورکړو ډاکټر صاحب.
ګوزین صاحب، لومړی به د هغه د مړۍ خېټې خبرې وکړو چې اروپا ده. نو لومړی خو اروپا کې ځینې کسان دي چې امختشي حتی الکول څکي، نو ګرمۍ حالت کې الکول خو نه یوازې چې په شره کې منع دي، بلکې طب کې هم منع دي چې هیڅ رقم الکول باید په ګرمۍ کې څوک ونه څکي. دا یو شی شو. دوم دا شو چې اتره به شو چې قهوه چې ورته وایي، کافي چې ورته وایي، دا هم په ګرمۍ کې خوښه نه ده، ځکه چې خپل هم دا کافي چې ده د انسان بدن نه اوبه راوباسي، انتش مزاج زیاتوي. راغلو د وطن په سوي وایي چې حتی تور چای چې دی هغه کې هم کافین یا مواد شته، هغه د انسان بدن نه اوبه ډېرې ضایع کوي، انتش مزاج ډېر وزي سوي ته که سړی تور چای وڅکي. نو دا هم لږ څه ناسالم شی دی نسبتا. او بل کوم شی چې افغانستان کې اوس دود شوی دی، دا شربتونه دي، مختلف شربتونه چې هغې کې بیا نو دا کولاګانې دي او فنتاګانې او دغه شربتونه چې دي، نو دغه شربتونه په ګرمۍ کې هم ښه شی نه دی، په دې اساس باندې چې په دې باندې شربتونو باندې اصلا د انسان لا پسې اوبه ضایع کیږي. نو دې لپاره چې اوزالدین کې زما په مطلب باندې ښه پوهېږي، داسې وایي صاحب یو ځي کې فضل یو لوښی دی یا میز باندې یو څو څاڅکي اوبه دي یا لږ څه اوبه دي، هغې کې که سړی لږ څه بوره پرې واچوي، آیا هغه ځای وچیږي که نه وچیږي؟ او چی که نه، ځکه دغه بوره هغه اوبه ځان ته راکاږي، هغه کشي ځان سره یې تړي. نو کله چې سړی کولا فنتا دا خواږه شیونه وخوري، د هغه د بدن اوبه په حساب تړل کیږي، د ننوځي یو ځای کیږي د بورې سره. نو بدن بیا کوشش کوي چې بوره خو شکره پورته کیږي د انسان، خصوصا هغه کسان چې د په شکرې تکلیف لري، د هغوی هم شکره پورته ده. نو چې د خواږه شیونه ورسره وخوري، لا پسې د هغه بدن نه اوبه راخکل کیږي او بدن وایي چې نه نه هله هله دا شکره ماته تاوان کوي، وی باسه د بدن نه. نو هغه وخت کې شکره خو تش نه وځي، اوبه هم ځان سره بیایي. نو په دې اساس باندې خواږه شیونه چې ډېر دي هغه انسان ته تاوان کوي، نو خو بدای چې دا د ګرمۍ وخت کې ونه څکل شي. بل دا دی چې لا پسې بدن ورسره تودېږي، ځکه کالوري لري دا شیونه. نو راغلو دې ته چې کوم شی ښه دی، ښه چې دی څه څنګه مخکې تاسو ول او بدی منتای आवाज او وبکه سره ډیر او بوسکی هغه بیا د چ په ګرمه حالت کې سره ډیر خوله کوي نو د انسان خوله چې سره هر چا چې خوله کړی دی باندې مور پلار ماشومان خو پیکي کده ماشوم چې خوله یې کړی کمور پلار کلر باندې ډیر کوي په ژبه باندې هغه خوله سره وګوري ګوري چې رښتیا لکه مالګانه ده په دې اساس کله چې سره خوله کوي د انسان بدن نه مالګه هم سره ځای کیږي نو خدای چې تش او بو په دې استعمال کني سړی وو سی مخکې د شړومبو خبره یاد کړه خدای دې زموږ خلکو اقتصاد دومره ښه کړي چې هر څوک توان ولري د شړومبو نو بیا ځینې کسان چې په شړومبو کې دا هیله نه اچي یا نه شنه بابا چې دا لا په ځخ کار دی ځکه هغه کې بیا د هیله نیو او نور شنو شینو کې د نور مینرال مواد هم شته چې هغه به انسان ته ګټه کوي یعنی ډیر سالم شي چې د ګرمۍ حالت کې اوبه او مالګنی اوبه او لکه دا شنه باب ډیر ښه شته که د ځین اوریدونکو پامی تیر زل په خبرو کې مونږ تیر کال دا خبره کړې و چې دا غواګانې چې وګوري په پټو کې د اروپا کې او افغانستان کې به می چې ځین بسکرانو یو غاټ ته چې د مالګو اخی په پټو کې کله چې غواګانې تاورا توی کې به ژبه اخلی په دې چې باندې مالګه وایي ولې غوا پیږي چې ما ته مالګه پکار ده نو انسانان هم د سیدی چې د ګرمۍ په وخت کې په دې چې ډیر مالګه د خولې د لارې ځای کوي نو باید سره او سره لکه مالګه هم تیر کی او اخري ورسره
او د مالګې او بورې ګډول چې ځینې کسان په افغانستان کې کوي البته وایدین هغه جوړیږي ویتامین سي شربت جوړیږي بیا د دې ګټه څنګه ده ډاکټر صاحب
نو زما مطالعه دا وایي چې خواږه څنګه چې مخکې وواله کومه ګټه نه لري انسان ته هغه وخت کې ګټه به وکړي چې د یو چا شکر ډیره کته شوي اوسي یا لاسونه یې ورېږدي د ډېرې شکرې کمېدو د اړخه نور نو کوم شی چې ضرور دی د خوږې بورې په ځای مالګه او ځینې نور منرالي مواد منته ضرور نه دی چې څوک نو ځان د پیچکاریګانې وکړي منرالي مواد پیچکاري کړي بلکې هغه شی چې کوم دی شنو باب کې شته هغه منرالي مواد کفایت کوي انسان ته ښه بدی چې دغه مالګه او څه شی چې حتی په شړومبو کې شته هغه اصلا کفایت کوي سړي ته
کور ودان ډاکټر صاحب هم دې ګرمۍ کې به هم پاتې کیږو وړو ماشومان ته تود مرګ څومره خطرناک دی ځکه په افغانستان کې خو به لویان وکولې چې په سر باندې یا خولې په سر کې یا یو ټوټه لنده کې په سر واچوي اما وړو ماشومان چې خوانځي او تزي یا هم مثلا مدرسو تزي یا هم خار بازار کې لبد مرغه کار کوي هغه هم درانه کارونه یاد موټر کې خې پاکي یا مثلا پلاستیکي کڅوړې خرڅي یا کومبل شاقه کار باندې لګیاوي د دوی د وجود مقامت هغه سنوي لکه د لویانو خصوصا د مار په وړاندې د وړو ماشومانو د ساتنې لپاره ډاکټر صاحب هغه د مخنیوي امکانات
نو د دین چې دا جواب چې تاسو ته کوم نو هغه جواب چې ما خپل مخکنی پښتنه کړی او ریزن کو نه چې کوپړې کمر ته وی خده دغه توان زیات او بدن مرته وی نو زه باید جواب درې چې کوپړې کپ مر کی وی او ټول بدن کې یخ مې د دې توان زخ دی الاتی چې زموږ مخکې مې یاد کړه مر چې دې ته تو دون کی ولانګ لري چې تاسو ولانګ چې دې ته انسان نه اوري پوستکی نه تیریږي بلکې اډوکو نه هم تیریږي یعنی کدی یو چا سر په مر کی وی کله چې د مر ولانګ ریشي د اډوکو نه ته بوي چې لکه د تمانجی غوندې د ولانګ نوزي مخزو ته نو مخکې چې یاد کړه د انسان سلطان خو مغزه دی نو مغزه د انسان مغزه چې تاسو چې تاسو په فکر کې او کې چې یو څوک په طبي باندې د چا مغزه اوریتوي او انسان چې مغزه چې وری شو د مینځ دی نو په دې اساس باندې چې وړاندې راشي سرتا هغه مغزه د انسان پرشي کې بالکل د مینځ دی انسان زر مرګي جوړ باندې او حتی بیا ځکه کیږي نو راغلو تاسو په ختنې ته ماشومان ته د انسان د وړو ماشومان کوپلې چې دا د کې دې نه راځي نو دا کوي کومپلیټ نه ما د اډو کې نه د مر وړانګي تودون کې وړانګي دومره ژور شي چې مغزه دې زړه توځي بل چې وګورئ ځینې مایندې پیږي چې کله چې هغه نوي چې کله ما ژوند دی وړه ما ژوند دی تر څو میاشتو پورې د غوي په کومپلې د ورستي برخې یو ځای ده ته په وای چې اډو کې نشته تش پوسټ کې دی هغه ته په لاتین ژبه کې فونتانل نه لی وایي. یعنې دا په رښتیا هغه چې کوپرې یعنې هډوکی نشته، هغه تش دی، یوازې پوستکی دی ورباندې. نو که هغه ځي باندې لمر ریشي نو دا متل لري چې ته به وایې چې د یو د دې ماشوم کمبخت کوپرې دې واخیستل او کباب دې کړه په یو تبۍ باندې، نو ماشومانو ته تر لمر وړاندې ډېرې خطرناکې دي. نو که همدې اساس باندې که ماشوم چېرته په لار کې سبق کې هېڅکله بدن یې خو بیخي بیخي څنګه چې وایم چې باید تود ونسته چې خو کوپړې په هېڅ رقم باندې به یو ماشوم حتماً باید یو خولۍ یو شی ولري په سر کې، باید که سړی چترې لري کوم شی ولري ونیسي، او څنګه چې مې مخکې یاده کړه که ګرمي ډېره ده باید وخت نا وخت یو یو پوټه سړی وي یو ورکوټه د سمالګوټه واخلي په سر کې دي، او هغې په سر بیا خولۍ کې دي چې د ده کله چې دا کوپړې هغه د سمال یا کوم شی ټوټۍ چې ښه هغه توده شو هغه باید ایسته کې سړی بلته بیا هغه لږ څه سړی کې په سر کې دي او خولۍ کې دي. یعنی سر باید د ماشوم هېڅکله توت نه شي.
بله کوربدان ډاکټر صاحب، د ځینو کسانو بیا عضلې شخیږي په ګرمۍ کې، د دې لامل څه کېدلی شي؟
دودین صاحب دا باید ووایي چې د انسان د عضلاتو په شخوالو کې څو شیونه ډېر لوی رول لري چې هغې کې کلسیم دی او منرال مواد دی او مالګه ده. نو دا دی کله چې سړی ډېره خوله کوي بیا نه یوازې مالګه بلکې کلسیم ورسره هم ضایع کېږي. نو دا وخت کې بیا کله کله ځینې کسان چې په رښتیا ګرمي چې زخته زیاته شوه نو عضلات ورسره بالکل شخیږي. حتی د چای کله کله ما خپله لیدلې دي یو ځای کې چې حتی خوله ته یې چا کږیږي ورسره، نو دا معنی لري چې د بدن کې منرالي مواد ډېر کم شوي دي. نو دغسې حالات بیا حتی د روغتون وړ دي چې باید یو څوک باید روغتون ته منتقل شي. نو په دغسې حالاتو کې لومړنۍ مرسته به دا وي چې سړی هغې ته بیا لږ څه اوبه او مالګنې اوبه ورکړي ورته.
بله، او همدې موضوع کې پاتې کېږو ځینې پوښتنې کوو اوریدونکو هم دلته پښتو فیسبوک پاڼه کې ځینې پوښتنې لیکلي خو زه چې لولم تقریبا سره ورته دي. که چیرته یو څوک جل ووهي یا یو څوک په لاره روانې دا فتن ګوري چې یو کس لمر ته پروت دی، جل وهلی دی یا لمر وهلی دی، لومړني کومکونه څه ډول ورسره کولی شي؟ اوبه ورکی سوری ته انتقال کی، یعنی هغه لمرنۍ او اړین مرستې ورسره څه کېدلی شي؟ ډاکټر صاحب
دومره مهمه ده چې سره پوښتنه دا کس چې ده آیا خبرې کوي شي او که نشي کولی، آیا بیوخه ده او که پوخ ده. بل دا چې مخکې مې چې یاد کړه کده شي چې بالکل سره ډیر وخت په لمر کې وو او که په بدن په لمر کې وو، نو مخکې مې چې یاد کړه کله چې د انسان په حساب په یو څوک روان دی او ډېر وخت هم داسې په لمر کې دی، نو خو د انسان کوپړې بالکل ډېره تودېږي، نو هغه دی ولېږي زوف کوي داسې. نو دغسې انسان سره که داسې وکړي چې هغه څملي د ده لا پسې ډېر تاوان کوي ورته، نو دی باید حتی په ناست حالت کې د سره مرسته وکړي او شي مرسته دا ده چې ده ته باید اوبه ورکړي شي او نور اقدامات چې اوس وروسته به یاد کړم دا وشي. او هغه انسان چې داسې چې کوپړې ډېره مرګ نه ده وهلې بلکې بدن یې تود شوی هغه باید څمله ول شي، پخې باید پورته شي. اوس هم مهمه مخکې مې یاد کړه که یو انسان په هوښ دی نو د هغه سره مرسته نسبتا اسانه ده نسبت هغه چاته چې بیهوښه دی. که یو څوک په هوښ دی نو هغه باید په خبرو باندې پوهېږي، هغه ته وایي ته چې څمل یې آیا ته سرخوږی دی لا پسې زیاتېږي او که نه پروا نه کوي. که داسې وي چې د هغه چې څمله وي چې وایي چې نه چې څملم سرخوږی مې نه پیدا کېږي راته یا زیاتېږي نه، هغه باید څمله وچي، پښې باید پورته ونیول شي چې د ده د پښو نه پورته نیولو باندې وینه راځي د انسان بدن ته او خصوصا سر ته یې بیا وینه راځي. بل مهم دا دی چې هغه کوم چا چې فتن ګرمۍ وهلی دی هغه باید جامې کې نه وویستل شي. هغه واضح دی چې سړی باید مراعت وکړي، هغه د اخلاقي مراعت په کار دی، نو هغه باید څومره تودې جامې چې ټولې دي نه وویستل شي. نو هغه باید بدن څومره چې کوي شي که څوک اوبه لري لږ څه اوبه یې په بدن باندې واچوي، که اوبه نشته اقلن پکې باید ورته وهل شي، پکې هم یې څه ګټه کوي. نو ډېر مهم په دې حالاتو کې دا دی چې اوبه ورته ورکړل شي څنګه چې مخکې یاده شوه مالګنې اوبه شړومبې دغه شیان ورته ورکړل شي. که چېرته بیا یو څوک بیا نو خپله خبرې نه شي کولی او که ورته حتی اوبه ورکړي، حتی ځینې کسان دي چې ما لیدلي هغوی حتی توان د اوبه څښلو نه لري، نو دا بیا نو ډیر خطرناک حالت دی. نو دغه حالت کې باید ډیر زر یو امبولانس وغوښتل شي، هغوی ته باید د سیرم د لارې دا اوبه ورکړل شي او هغه باید کنټرول شي. ځینې کسان وي له بده مرغه چې سره دې چې عاجل ډاکټر ورسېږي، روغتون ته ورسېږي، که د ده بدن ډېر وخت توچ وي، مخکې مې یاده کړه که د ده د بدن د حرارت د تودوخې درجه د یو څلوېښتو نه پورته شوي اوسي، نو د هغه ځیګر هم ورسره خرابېږي، پښتورګي هم ورسره خرابېږي، د ډېرې ګرمۍ په وجه، د ډېر تودوخې په وجه، په دې چې ماغز ډېر تودوشي، نو دې ته بیا نو د انسان ته ملټي ارګان فضا کړېلاته درې ورځې وروسته د دې نه هم مړ کېدلی شي.
او ډاکټر صاحب، یوې بلې مسلې ته هم راځو چې هغه په افغانستان کې په اکثرو سیمو کې ویلې دي، ډنډونه دي، حوضونه دي، که څوک ګرمۍ وهلی وي یا جال وهلی وي، آیا په کار ده چې د فتن اوبو ته ځان واچوي؟ خصوصا که اوبه لږ زره سړې وي، لکه د بامیانو د بند امیر بند یا مثلا د قرغې بند یا هم د پغمان یا د افغانستان په دغو غرنیو سیمو کې ځینې ځایونه دي چې سړې اوبه لري، په ګرمي حالت کې یا په جلوهلي حالت کې د فتن سړو اوبو ته ټوپ کول یا په ځان سړي اوبو اچول دا څنګه دی ډاکټر صاحب؟
نو دین صاحب تاسو به اوریدلې چې ما چې افغانستان کې او څوک وي ډېره خل امبو پوهېده، هغه ټوپ بلانکي ډنډ ته چې ښه یا خو داسې ګرمي وه چې بلکل سخته، خو ټوپ یې چې که ژوندی رانه ونوته، آیا لاندې نهنګانو چې هغوی کش په ځان ته، آیا سر یې په تیګه لګېدلی، هېڅ شی نه و. خبره دا ده چې دغه اوبه په خصوصا دغه ځایونو کې چې لږ څه ټول اوړی تود مرګ نه وي چې اوبه تودېږي نه، بلکې دغه ځایونو کې چې مخکې مې یاده کړه د بند امیر یا ځینې نور ځایونو کې چې د ورځې لمر یې ډېر تود او د شپې هوا سړه وي، دا معنی کله چې مر راغی ښه تود مر وي، نو مر څه شی کوي؟ دا اوبه چې زیاتې شي شل یا دیرش سانتی متر پورې اوبه تودېږي، خو هغې نه دیرش سانتی مترو نه لاندې چې وګورې اوبه داسې سړې وي چې لکه کنګل غوندې ته وایي، داسې ډېرې سړې وي. نو یو څوک چې د ګرمۍ نه وایي بس ځان یې خو یو ناڅاپه ودانګي اوبو ته، لاندې خو اوبه د دیرش سانتی مترو نه لاندې سړې دي، د ده بدن یو ناڅاپه یخ شي، چې یخ شي مخکې مې یاده که د انسان په بدن کې پوستکي یو رقم زنځور دی، خبر ده هغه خبرو کې هله دا خو ډېر یخ دی، د ده بدن مخکې مې یاده که ترمامیتر درجې چې وګوري، د خپله بدن تود شوی څلوېښت درجو ته بدن یې دننه خو نه تود دی، نو خته چې اوبو یخ اوبو ته ور ودانګي پوستکی د فکر کوي چې ستا ډېر یخ دی بدن دننه، ته به نه لرې بلکې ستا دننه ځان یخ دی، یو ناڅاپه اوزاد شروع کوي، ځان خوځوي 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 اوزاد، یعنی دا چې امر کوي چې هله ځان تود کړ، دغه بدن خو لا پسې اصلا تود و چې دی چې یخ اوبو ته ور ودانګي لا پسې بدن تودېږي، دا معنی چې لا پسې په حرارت درجه چې توده شوه مغزه لیونی کېږي، مغزه امر نه کوي، هغه پلس ډوبېږي او بیا نو نه شي وتلی، یعنی څو دقیقو کې حتی دا انسان خپل ژوند له لاسه ورکوی شي. نو ډېر اړینه ده چې اوبو ته تود ونه دانګي.
ډاکټر صاحب، دلته یو بله پوښتنه هم کومه، د خدای اروپا او کابل او نورو لویو ښارونو کې سوناګان شته، اما څنګه بیا د سوناګانو څنګ ته یو ځای کې چې د حرارت درجه مثلا څلوېښتو نه لوړه وي، شپږ څلوېښتو څلوېښت درجې حتی تر پنځوسو درجو پورې، هلته انسان کینی لس پنځلس دقیقې، بیا یې مخ ته د سړو یا کنګل وهلو اوبو حوضونه وي، نو له طبي پلوه د یخ اوبو ته هم ځان اچول فکر کوم سم نه دي؟
نه، دا خو د سونا موضوع بله ده، یو خو دا چې سونا کې چې ده دا سونا داسې ژورې اوبه نه لري چې درې متره شل متره ژوره اوسي، هلته سړی نه ډوبېږي په دې کې، دا یو شو. بل دا ده چې هغه نو چې د توتي نه راوځي او یو ناڅاپه په ځان باندې سړې اوبه واچوي، هغه یوازې د یو څو ثانیو یو دقیقې خبره ده، نو دا دومره خطرناک نه ده، خپله انسان به پوهېږي که د چا وضع خرابه شو، ګنګس غوندې شو، هغه زر خپله راوځي او ژور اوبونه خو بیا خبره کړه چې څوک ورتلی نه شي که
نه. ښه، بس سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. فقط لنډ په پای کې د انسان لپاره په ورځ کې په دغو شپو ورځو کې چې ګرمي ده څومره اوبه اړینې دي، خصوصا دغسې انسان لپاره چې مثلا لمر کې کار کوي یا مثلا تودوخې ته برابر دی، د اړتیا وړ اوبه څومره دي؟ دا پوښتنه به ځواب کړي بیا به سره بحث پای ته ورسوو.
نو دین صاحب، داسې باید ووایم چې د انسان دپاره که داسې ووایم چې دوه لیتره درې لیتره دا به غلط غیر طبي ځواب وي، داسې به ووایم چې دا وزن پورې ده، د انسان یو کیلو وزن د پاره 15 میلی لیتر اوبه پکار دي. نو دې لپاره چې تاسو اوبلک آسانه شي، تاسو وګورئ کده یو چا وزن ده 100 کیلو، نو د 3.5 میلی لیتر اوبه پکار دي، یعنی 3.5 لیتر اوبه پکار دي ورته. او که چېرته د یو چا وزن 50 کیلو ده، نو هغه ته بیا نو 1.5 لیتر نه لږ څه زیات پکار دي. خو خبره ده د دودین صاحب چې کوم حالاتو کې، آیا په ژمي کې او که په اوړي کې، بل دا ده چې آیا د ده بدن حرارت درجه هم توده شوې ده او که نه ده توده شوې، بل دا ده چې ده خوله کړې ده او که نه ده کړې. نو کله کله داسې کېږي دودین صاحب چې ځینې کسان چې په مرګ کې فرزندمندې وایي کار کوي بزګران دي، په یو ساعت کې 4 لیتره خوله کوي، یعنی 4 لیتره په یو ساعت کې اوبه سره ضایع کوي. نو دغه انسانان ته چې وګورې، نو یوازې مغه یو ساعت کې چې سړي 4 لیتره اوبه ضایع کړي خولې د لارې، نو لږ تر لږه په 4 لیتره هغه باید بېرته وڅښي چې د ده ضایع شوې اوبه بېرته په ځای شي. او ځینې کسان چې هغه 5 لیتره ضایع کړي مجبور 5 لیتره، نو دې لپاره باید ووایم چې دې لپاره باید نو یو کمپیوټر پکار دی چې حساب شي چاته ته. خو دغه کمپیوټر د انسان بدن کې شته، هغه کوم چې کېده هغه د انسان خپله ژبه نو چې دومره اوبه وڅښه چې ته یې زغلولی شې او وڅکلی شې.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب، ډیره مننه. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپل میلمه په جرمني کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر اکرم ملک زینه ډیره ډیره مننه. را تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیول.